پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم دازدی رو ده دیزاد پخ پرونه که ستاسو کربه تخنیکی چاری می رحمت ساپای مختوری السلام علیکم په دې خپرونه کې به وړاندې واورئ چې ځینې سیاسي ګوندونه د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د احتمالي ځنډ علت د ارګ مداخله ګڼي. د افغانستان د سولې په اړه به هم په دې خپرونه کې واورئ، خو مخکې تر دې چې نور مطالب تاسو ته معرفي کړو، خبرونه له سالم محمد صالح څخه اورئ.
د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړې چې په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو پوځي عملیاتو کې د دولت 46 مخالف وسله وال وژل سوي. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ چارواکي وایي چې د کندوز تخار لویه لار د وسله وال برید له کبله تړل سوې ده. پاکستان دا موضوع رد کړه چې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت هغه اساسي پروژه چې چین تمویل او رغوي نظامي اړخ لري. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړې چې په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو پوځي عملیاتو کې د دولت 46 مخالف وسله وال وژل سوي دي. دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي چې دا تقریبا 100 ځانګړي عملیات او نه هوایي بریدونه په بیلابیلو ولایتونو کې سوي چې له کابل 30 نور وسله وال ټپیان سوي هم دي. دفاع وزارت وایي دغه عملیاتو پر مهال د وسله والو 2 مورچلونه، 2 موټرسایکلونه او 1 کړۍ ماینونه هم کشف او شن کړای سوي دي. د دولت کومې مخالفې ډلې د دې اعلامیې د کندوز د خان آباد ولسوالۍ چارواکي وایي چې د کندوز تخار لویه لار د وسله وال برید له کبله تړل سوې ده. د دوی په خبره نن سهار وسله والو طالبانو د خان آباد ولسوالۍ اړوند په چهارسرې ساحه کې د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو برید پیل کړی دی. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری نن سهار ازادي راډیو ته وویل دا مهال په سیمه کې درنه جګړه روانه ده او سیمې ته مرستندوی ځواکونه رسېدلي دي. ولسوال زیاته کړه چې وسله وال طالبان د شاتګ په حال کې دي. ښایي چې د ده په خبره دغه لویه لار ژر د ترافیکو پر مخ خلاص سي. د کندوز تخار لویه لار په شمال ختیځ زون کې یواله ناامنو لارو څخه ده چې وخت نا وخت د وسله والو نښتو او جګړو له کبله تړلې وي. پاکستان دا موضوع رد کړی چې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت هغه اساسي پروژه چې چین یې تمویل او رغوي نظامي اړخ لري. امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز 9 ورځې مخکې راپور ورکړی و اسلام آباد او پیکینګ چې کلیدي متحدان ګڼل کیږي په پام کې لري د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په نوم د پروژې د یوې برخې په توګه پوځي پلانونه عملي کړي. دغه اقتصادي دهلیز د چین لویدیز ولایت شینجیانګ د پاکستان له ګوادر بندر سره تړي. په دې پروژه کې اورګاډی، سړک او د انرژي زیربنا شامل ده چې په چینایي اړخ کې د یو کمربند او یوې لارې د پروژې ارزښت 1 ټریلیون ډالرو ته رسیږي چې له اویا هیوادونو څخه به تیریږي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د پاکستان هوایي ځواک او چینایي چارواکو یو پټ پیشنهاد نهایي کړی چې له مخې به یې پاکستان د چین پوځي جټ الوتکې، پوځي تجهیز او نور وسایل جوړوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز لویه پروژه پوځي اړخ نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو په بنگلاديش کې د انتخاباتو په درشل کې د وضعیت په اړه اندېښنه شولې ده. د په داسل کې د چې په دغه هیواد کې د اپوزیسون د ملاتړو او ژورنالستانو د نیول کېدو او پرې د بریدونو په اړه راپورونه په دې وروستیو کې خپاره سوي دي. د صدر اعظم شیخ حسینه ملاتړو د پنځمې په ورځ د ډاکا په کوڅو کې لاریون وکړ. خو د نوموړي مخالفان شکایتونه کړي چې په دې هیواد کې د رواني یکشنبې انتخابات به آزاد او عادلانه نه وي. حسینه چې په دغو انتخاباتو کې د بریا ډیره تمه کیږي پر اپوزیسیون تور پورې کړی چې بمې حملې تنظیموي. د بنګلادیش ملتپال ګوند په نوم اپوزیسیون بیا وایي چې واکمن عوامي لیګ ګوند د اپوزیسیون پر ملاتړو د بریدونو په پراولو کې همکاري کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو له بنګلادیش سره چې اکثریت وګړي یې منځلاري مسلمانان دي اړیکې تودې کړي او دغه هیواد ته د افراطیت ضد جګړه کې د یو متحد په سترګه ګوري. خو واشنګټن د بنګلادیش د وضعیت په اړه په داسې حال کې اندېښنه شولې چې د بشري حقونو ډلو ویلي دي چې دغه هیواد د استبداد خواته روان دی. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د دویمې نړیوالې جګړې هغه امریکایي سرتیری چې باور کیږي د امریکا تر ټولو د ډیر عمر لرونکی سړی بوي د 112 کلونو په عمر مړ شو. دا خبره د هغه کورنۍ کړې ده. ریچارډ اوورتن چې د تکساس ایالت په استین ښار کې پرون پنځشنبه مړ شو د رسمي اسنادو پر بنسټ د امریکا تر ټولو زوړ پوځي و چې په دویمه نړیواله جګړه کې برخه اخیستې وه. ریچارډ اوورتن چې په 1906 میلادي کال کې د تکساس ایالت په بسټراب سیمه کې زیږیدلې و او په 1924 میلادي کال کې په پوځ کې شامل شو. تر هغې او میاشتې مخکې جاپان پرل هابر برید کړی و. هغه د امریکا د هوایی انجینری په 138 کنډک کې خدمت کړی دی. د نوموړي کورنۍ ویلي دی چې ده په بېلابېلو جګړو کې هم د امریکا په ګټه برخه اخیستې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو له احتمالي ځنډ سره یو شمېر ګوندونو مخالفت کړی.
حزب اسلامي افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو ټاکنو له ځنډ سره مخالف دی. موږ په وار وار ویلي چې د جمهوري ریاست ټاکنې باید په خپل وخت یعنی د حمل په 1.5 نیټه ترسره شي.
په روانه خبرونه کې مو د زما رایه زما حق په پروګرام کې بیا د همدې ټاکنو او د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د کوچیانو د حوزو او د یو شمېر ولایتونو د ستونزو مسایل څېړلې دي. خوستیانو پر دولت مخالف او وسلوالو شرخ وکړ چې افغانانو سره د سولې خبرې مخته یوسي.
ټول افغانان خزنر قصر او مصر د سولې غوښتون کیدا. موږ بین الافغانی سولې غوړو، بین الافغانی مذاکرات غوړو.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې به واوري چې اسلام آباد هغه راپورونه رد کړي چې چین د پوځي اهدافو لپاره په پاکستان کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پروژې پلي کوي. یو شمېر نور مطالب هم تر یوې بجې د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شي. که څه هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په رسمي ډول اعلان نه دی کړی چې د ولسمشۍ ټاکنې ځنډوي، خو روانه اونۍ بیا بیا د دې انتخاباتو د احتمالي ځنډېدو خبرونه خپره شوي دي. یو شمېر سیاسي ګوندونه او ځینو نوماندان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ځنډ د حکومت د مداخلې په معنا بولي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند یو استازي نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل چې په ولسمشریزو انتخاباتو کې ځنډ په هیڅ صورت دوی ته د منلو نه دی او د جمهوري ریاست انتخابات باید په خپل ټاکلي وخت وشي. په دې اړه نور حال له کابله د واصل وصال په راپور کې.
که څه هم افغان حکومت تل د انتخاباتو کمیسیون په خپلواکۍ ټینګار کړی، خو په دې وروستیو کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ځنډ موضوع له راپورته کېدو سره یو شمېر سیاسي ګوندونه او نوماندان دغه ځنډ د حکومت لخوا د جمهوري ریاست د انتخاباتو د مهندسي کولو په معنا بولي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د رسنیز ټیم غړي فضل غنی حقمل د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حزب اسلامي ګوند ته په ولسمشریزو انتخاباتو کې یو ورځ ځنډ هم د منلو نه دی.
حزب اسلامي افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو ټاکنو له ځنډ سره مخالف دی. موږ په وار وار ویلي چې د جمهوري ریاست ټاکنې باید په خپل وخت یعنی د حمل په 1.5 نیټه ترسره شي او هیڅ دلیل او بهانه باید د دغو ټاکنو د ځنډ لامل ونه ګرځي.
ښاغلی حقمل وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډ لپاره د پلمو او بهانو لټول په انتخاباتو کې درغلیو ته زمینه برابروي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ولسمشرۍ ته د احتمالي نوماند محمد حنیف اتمر مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي چې د انتخاباتو کمیسیون د حکومت د فشار له امله غواړي چې د ولسمشرۍ ټاکنې وځنډوي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د ولسمشرۍ د ټاکنو ځنډیدل د حکومت لخوا په خپله ګټه په دې پروسه کې د لاسوهنې په معنا دي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولسمشریزو انتخاباتو کې د 2.5 میاشتنی ځنډ خبره کړې، خو ویلي دي چې د رالا وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې اعلان کړی و چې د ولسمشۍ ټاکنې به د راروان 1999 کال د حمل د میاشتې په 1.5 وشي. د دغه کمیسیون مرستیال وین زبیح الله سادات وایي د ولسمشریزو انتخاباتو په نیټې کې د احتمالي ځنډ موضوع به په لنډو ورځو کې معلومه شي.
نو پر همدې اساس راتلونکو دوه درې ورځو پورې به دغه مشخصه شي چې آیا ټاکنې په کومه نیټه ترسره شي. دغه ځنډ به ممکن د ټولو په خیر واوسیږي او ټاکنو ته ولاړ شو، چې ولسمشر ټاکنو ته چې هغه ټولو سیاسي عذابو د افغانستان خلکو ولسونو ته او نړیوالو مرستندویو ټولو ته د منلو وړ وو.
ښاغلی سادات دا ادعوی ردوي چې د حکومت د فشار په نتیجه کې د جمهوري ریاست انتخابات ځنډول کیږي، خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید بیا وایي چې که د ولسمشریزو انتخاباتو په نیټه کې بدلون راځي، نو لامل یې د انتخاباتو خپلواک کمیسون کمزوری مدیریت او د سیاسي ګوندونو او سیاسیونو بې پروايي ده.
اوس چې وضعیت دې ته راغلی چې ولسمشري ټاکنې اصلا عملي نه دي او له خپل تاریخ نه جبر د زمان د جبر له عمله ویشتل کېږي، دوی اوس راویستې دي. نو فکر کوم چې دا د موږ سیاسیونو خاموالی ښیي، په عین حال کې دوی بېزرکتي ښیي، لکه د ټاکنو خپلواک کمیسون چې مجموع کې دغه پروسه دوی له ستونزو سره مخامخ کړې ده. نو اوس دغه د ټاکنو ځنډول یو جبري مسله ده، قانون کې نقص کېږي له بده مرغه.
په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د انتخاباتو د نیټې ټاکل د ټاکنو د کمیسون صلاحیت ده او حکومت په دې برخه کې ملاتړی رول لري. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د احتمالي ځنډېدو خبرونه له تېرې یوې میاشتې راهیسې څو ځله خپاره شوي دي. یو ځل داسې ویل کېدل چې شاید له طالبانو سره د احتمالي سولې لپاره دا انتخابات وځنډې شي، خو په وروستیو کې تخنیکي ستونزې د دې باعث شوي دي چې ویل کېږي دغه انتخابات ممکن د دوو نیمو حتی دریو میاشتو په مخه وځنډې شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بلخ په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنه به پرول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. د خوست قومي مخورو مدني فعالانو او ځوانانو له وسلوالو طالبانو غوښتل چې د بهرنیانو پر ځای د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته تیار شي. دوی زیاتوي له بهرنیانو سره د افغانستان د سولې په باب پر خبرو اترو ټینګار د پردیو لمسونه غوښتنه ده، نو که وسلوال طالبان غواړي چې خپل استقلالیت ثابت کړي بین الافغاني مذاکراتو ته دې حاضر شي او هلته دې خپلې غوښتنې مطرح کړي. ویناوالو یادې څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په خوست کې د ځوانانو په یوه غونډه کې وکړې. نجیب الله الخیل په دې اړه له خوست راپور لري.
د خوست یو شمیر قومي مخورو مدني فعالانو او ځوانانو له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې جګړه ودروي او د سولې په باره کې د افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته تیار شي. د خوست دولتي شورا غړي قمر علي لکنوال په خپلو خبرو کې ویل سولې او بین الافغاني خبرې اترې د ټولو افغانانو ګډه غوښتنه ده.
ټول افغانان خزنر کسر او مصر د سولې غوښتوم کيده. موږ بین الافغاني سولې غوړو، بین الافغاني مذاکرات غوړو، طرف مقابل دی موسرا سولې ته نه کینی. کله چې غوړي چې د خپل استقلالیت وخه خپل ولستا بیا د بین الافغاني مذاکرات ته کینی، په داخل د افغانستان کې د کینی خپل غوښتنې دا مطرح کی. خو بدبختانه دغه کوم پروګرام چې روان دی مقابل طرف نه دغه دی پردیو اجنټونو ده.
په غونډه کې د ویناوالو ټینګار په دې و چې له افغانانو پرته د هیواد ته بهرنیان سوله نه شي راوستلی. په خوست کې د سولې ولایتي کمیټې مشر رسول محمد تڼۍ وایي هیواد ته مو هغه مهال سوله راځي چې دینی عالمان، قومي مخور، ځوانان او نور قشرونه د سولې د ګډ هدف لپاره یو بل ته لاسونه ورکړي.
دلته اوس دغه دی هغه روانې دي د سولې خبرې. زموږ د سولو نه یو داسې عجیب غریب هغه جوړ شوی دی چې ورځ به اوري چې بله کسې نږدې د سولې راځي، بله ورځ بیا داسې اخبار ووینې خبرونه واورو چې بیخي بهران پاتې شي چې موږ سولونه څه شی جوړ شوي دي. ای مشرانو، ای علماو، ای ځوانانو، لاسره ورکړئ، دا سوله په خپله نه شي راتلی، موږ تصبیرولو.
د ښځو په استازیتوب د ولایتي شورا استازي ناد بی بی عمری د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې د دې ولس بدمرغیو ته په کتو له جګړو لاس واخلي.
د خدای دپاره، زموږ د بچیانو، د شهیدانو، د زمانو دپاره په وټه هر باندې کېنای سولح وکړئ. که سولح وي زموږ او تاسو عزت به وي.
په سوله کې د ځوانانو د ونډې تر سرلیک لاندې د خوستی ژنیو جرګه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو د معینیت لخوا رابلل شوې وه. د ځوانانو چاروبین ډاکټر کمال سادات د یاد ولایت له قومونو او ولسونو وغوښتل چې د سولې په بهیر کې خپله ونډه پراخه کړي.
مونږ تاسو هغه مهمان دوستی وطن دوری د ټول وی ثبوت کړل چې خوستول ایتو سکا در عزت ملمستیان هر څه کړای شي خو ارڅه چې د ټول قومونه داز کې دی په یو لوسنه د سولې امن غاک چې دا ټول ته ورسو او د غزینه د سولې هغه حرکت چې دا شروع کو.
د افغانستان د ځوانانو چارومین دا هم ویل چې دوی د سولې په بهیر کې د ځوانانو د ونډې د ډیرو دو په مخه دا ډول برنامه په یو شمېر نور ولایتونو کې هم ترسره کړي او لا به یادو برنامو ته دوام ورکړي. د خوستیو ژنیو د جرګې په پای کې د سولې لپاره د لسګونو ځوانانو له ترکیبه یوه رضاکاره شبکه هم جوړه شوه چې هغوی به په قومونو او کلیو کې ګرځي او خلک به یووالي او د سولې لپاره ګډ کار ته هڅوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
پاکستان هغه راپورونه رد کړل چې وایي په دې هیواد کې پر بنسټیزو پروژو د چین د میلیاردونو ډالرو پروژه پوځي اهداف تعقیبوي. پکن چې پاکستان ډېر نږدې متحد دی په دې هیواد کې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پر پروژې میلیاردونه ډالر لګوي. دا مسله نوریاس نوری تعقیب کړی دی چې په سټوډیو کې را سره دی. نوری صاحب، په پاکستان کې د چین د میلیاردونو ډالرو د بنسټیزو پروژو د اهدافو په اړه دغه اداوی چا کړي او څه ویلي دي؟
بله شیبر صاحب، په دې اړه چې په پاکستان کې پر بنسټیزو پروژو چې ګواکې هغه پوځي اهداف تعقیبوي، لومړی ځل نیویارک ټایمز ورځپاڼې د روانې ډسمبر میاشتې په 19 راپور خپور کړ. دې ورځپاڼې په دې راپور کې وویل چې اسلام آباد او پیکینګ چې اصلي متحدین دي، د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز د پراخې بنسټیزې پروژې د یوې برخې په توګه پوځي پروژې هم پلان کړي دي. د سی پی ای سی په نوم دغه لویه پروژه د چین لویدیز ولایت شینجینګ د عربو د سمندرګي په خوا کې د پاکستان د ګوادرو بندر سره نښلوي. په دغه لوی پروژه کې چې هغه د چین د یو کمربند یوې لارې د یو ټریلیون یا زر میلیارد ډالرو د پروژې برخه ده، د ریل او سړکونو لارې او د انرژي تاسیسات شامل دي چې جوړوي. د چین د یو کمربند یوې لارې په پروژه کې شاوخوا اویا هیوادونه هم شامل دي. نیو یارک ټایمز دغه راز راپور ورکړ چې د پاکستان هوایي ځواک له چینایي چارواکو سره یو پټ وړاندیز نهایي کړی چې لمخې پاکستان په خپل خاوره کې د چین جټ الوتکې، وسلې او نور پوځي وسایل تولید کړي. په دغه راپور کې دغه راز ویل شوی چې د یو محرم پلان لمخې په فضا کې هم د چین او پاکستان ترمنځ همکاري پراخیږي. د هغه برخه ده چې پینټاګون په دې وروستیو کې پیکینګ هم تورن کړی و چې له لسیزو راهیسې هڅه کوي چې فضا ته هم نظامي سیالي وغځوي.
بله، پاکستان د دغو اداو د ردولو په ارتباط څه ویلي دي؟
پاکستان دا اداوې رد کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان فیصل نن په اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژه پوځي اهداف نه تعقیبوي. فیصل وویل دغه پروژې د پاکستان د اقتصاد له ښه کولو سره ډېر مرسته کړې. په تیر بیا د انرژي او د ترانسپورت د سکتورونو برخه یې ښه کړې ده. هغه زیاته کړه چې دا یوه دوه اړخیزه اقتصادي پروژه ده چې د ده په وینا د هیڅ هیواد پر ضد نه ده.
مننه نوری صاحب. البته د سپیک د پروژې په اړه د پاکستان دننه هم یو شمېر مشکلات شته. پخوا ویل شوي چې دا پروژه به له خیبر پښتونخوا بیا بلوچستانه د سمندر خواته تیری شي، خو په وروستیو کې د پاکستان مرکزی حکومت وویل چې د دې لپاره چې په خیبر پښتونخوا او د بلوچستان پخوا کې نارامۍ دي، نو دا پروژه به د پنجاب له لارې تر سمندر پورې تیری شي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
په افغانستان کې د خبريالانو د مسونیت کمیټه په شمال زون کې د ورستیو نامنو یو عمل پر سنوي کې د شزو خبريالانو د حضور لکموالي اندیشنه شي. په شمال زون کې د یادې کمیټې مسولان وای چې د نامنې ترڅنګ پر سنوي کې مالی سنسو خبريالانې مجبور کړی دي چې خپل دندې پرېږدي او له هیواد څخه بهر ته کډه وکړي. همدارس په بلخ ولایت کې یو شمیر خبریالان وای چې د امنیتي ګواښونو تر څنګ سربیره دوی په ټولنه کې له ناوړه دودونو او په کارځایونو کې له روحي او رواني ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. د موضوع په اړه له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب صاحب راپور لري.
په افغانستان کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه په شمال ځون کې د نامنیو د زیاتوالي او په رسنیو کې د مالي ستونزو د رامنځته کېدو له وجهې په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو د حضور له کموالي خبر ورکوي او په اړه یې اندېښنه ښایي. په شمال کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې مشر بشیر احمد انصاري وایي چې په شمالي ولایتونو کې د نامنۍ زیاتوالی سبب شوی چې د جوزجان، سرپل، فاریاب او سمنګان ولایتونو په تصویري او غږیزو رسنیو کې د ښځو حضور نسبت پخوا ته په مراتبو کم شي. انصاري په رسنیو کې د مالي ستونزو رامنځته کېدل او خبریالانو ته په موقع د مناسب تنخوا نه ورکول د شمازون په رسنیو کې د ښځو د حضور د کموالي بل عامل بولي. هغه په دې اړه وویل: په سرپل کې ښځې هیڅ پرسنۍ کې حضور نه لري، په جوزجان، فاریاب او سمنګان کې هم د ښځو حضور په مراتبو کم شوی، یوه یا دوه ښځې فعالیت لري. د اساسي ستونزه ناامني او په موقع خبریالانو ته د معاش نه ورکول دي. ښاغلی انصاري وایي چې ښځینه خبریالانې چې د نامنۍ یو اقتصادي ستونزو له امله یې له خپلو دندو فاصله نیولی، په ټولنه کې د نورو کاري فرصتونو د نشتون په خاطر اړ شوي چې وطن پرېږدي او بهرني هیوادونو ته کډوال شي. په بلخ کې یو شمېر خبریالانې وایي چې د امنیتي ګواښونو د شتون او د مناسبې تنخوا د نه ترلاسه کولو سره سره په ټولنه کې د دوی په وړاندې ناوړه دودونه موجود دي او په کارځایونو کې له رواني او روحي ګواښونو سره مخ دي. رازیه موسوي یوه له همدې خبریالانو ده. هغه یې په اړه وایي:
دلایل مهم و عمده ای که به عنوان خبرنگار مجبور میشن وظیفه و کشورشون رو ترک بکنن این هستش که از لحاظ روحی روانی در داخل اجتماع و حتی در داخل خود رسانه‌هاشون امنیت روانی ندارن و مشکلات نبود کار درست بر دیگه مجبور میشن که ترک بکنن مثلا.
د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې مسؤلان په ټولنه کې د ښځینه خبریالانو په وړاندې د ناوړه دودونو د حاکمیت په تایید سره وایي چې دولت په رسنیو کې د ښځو د حضور د بیا احیا لپاره باید تشویقي برنامې جوړې کړي او رسنیو ته د هغوی په مطبوعاتي فعالیت کې د ښځو حضور اجباري کړي. انصاري په دې اړه وایي:
دولت باید
تشویقي برنامه ولري، په رسنیو کې د ښځو حضور اجباري کړي او همدارنګه مرستندوی بنسټونه باید د ښځینه خبریالانو د معاشونو په ورکولو کې رسنیو ته مرسته وکړي. مثلا پخوا یو ایس آی ډی دفتر د پروموت برنامې لخوا په رسنیو کې ښځینه کارکوونکو ته تنخوا ورکوله. په همدې حال کې په شمال ځون کې د افغان خبریالانو ټولنه یعنی ساجنا هم د خبریالانو او رسنیو په وړاندې د تروریستي حملو د زیاتوالي په دلیل په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو د حضور کموالی تاییدوي او په اړه یې اندېښنه ښایي. مجیب الرحمن حبیب صاحب، آزادي راډیو، مزار شریف.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان په شمال کې خبریالانې له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. د افغانستان جنوب ته مخه کوو. زهره مطهر د پکتیا ولایت د ټولنیزو فرهنګي چارو د مرستیالې د ولایت د مرستیالې په توګه پرون معرفي شوه. په دې اړه له پکتیا اصل زازای راپور لري.
اغلی متحر لدی وړاندې د خځو په منځ کې مدني فعال پاتې شوی او په یو شمېر دولتي پوسټونو دندې ترسره کړي چې له اوسنۍ دندې وړاندې د لوګر ولایت د اوبو رسولو ادارې د مسؤلې په توګه دنده درلوده. اغلی متحر په معرفت غونډه کې وویل چې د دولت لخوا ورسپارل شوی مسؤلیتونو د ترسره کولو په خوا کې به د دې سنتي ټولنې غوره او منل شوی دودونو تجمنه پاتې شي او کله به هم د پردیو دود او فرهنګ پالنه ونه کړي. دوایی
زه شخصاً د تنظیم د ولسواکۍ طرفدار یم، ولی په خپل کلتور کې، په خپل فرهنګ کې، په خپل مذهب کې، نه په غربي کلتور او فرهنګ رو قطعاً زه نه یم طرفدار. زه دا اوس ټولو ته ډاډ ورکوم، زه قطعاً د خویندو هغه څه نه غواړم چې خدای نخواسته دوی ته په اندکه مشکلات. ما په همدغه ټکري کې نظارت هم کړی، سروې مې هم کړی، جلسو ته هم کړی یم، کلیو ته هم کړی یم، ولې ټکری مانې موږ د کار نه ګرځي. ساده ایجاب او پرده موږ مانې نه ګرځي.
د دې دندې په لومړی ورځ د پکتیا ولایت د ادارو له رئیسانو او امیرینو وغوښتل چې د خپلو تیرو 15 کلونو کړنې، لاسته راوړنې، اوسنی حالت او راتلونکي پلانونه د پریزنټیشنونو په بڼه ورسره شریک کړي.
څلور پنځه کاله مخکې کړې لاسته راوړنې، فیلیالاتې، دا پلانونه، مشکلات یا د حل لارې
د پریزنت د شنو په شکل باندې ودارم د تاسو امداتي او تاسو په نوو وخت سره د پلان نه څه څه پلان نه جوړ کوم باندې سره تای کی باندې سره تای کی په تاسو باندې نوو وخت واسو د پلان نه وخت
اوس مهال د پکتیا د کابو دیرش ریاستونو او امریتونو له جملې څخه یوازې یو ریاست ښځینه رئیس لري چې هغه د ښځو چارو ریاست دی. د لومړی ځل دی چې د پکتیا په څیر یو ولایت کې چې اوسیدونکي د وضعي قوانینو سره موازي له پخوانیو راپاتې کلیوالي او سیمه ییزو دود او دستور ته ژمن خلک دي، یو ښځینه د ولایت په کچه په دوهمه درجه بس چې د ولایت مرستیال بس دی مقرریږي. د افغانستان ولسمشر ښاغلي محمد اشرف غنی د پریکړې له مخې چې په 1489 کال کې اعلان کړي له مخې د هیواد په لومړۍ درجه ولایتونو کې یو تنه ښځینه د ولایت په ټولنیزو او فرهنګي چارو کې د ولایت د مرستیال په توګه په دنده ګمارل کیږي. اصیل ځای ازادي راډیو پکتیا.
زهره مطهر د پکتیا ولایت د ټولنیزو او فرهنګي چارو مرستیال وټاکل شوه. لای به خبرتیا ورسته ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنلولو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو. ازادي راډیو په منځنۍ سپدو لشپژنوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
نور الله بارکزای له فرا پر استولې سمس کلی کې په فرا کې هم باید خلک د سوري لپاره د خوست په تیر غونډي وکړي. عبد الواحد مدقق له لوګر پر استولې سمس کلی کې لیدي حکومت باید د لوګر کابل د سړک کار تیز کړي، په ژمي کې دالار ډیره خرابوي. فضل کریم درویش د پکتیا لزاجی اریوبه پر استول سمس کې لیکلی دی چې د دوی په سیمه کې مکتب نشته، یو مکتب ودانې نه لري او خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي. او د په وینا چارواکي دې موضوع ته پاملرنه وکړي. له بده مرغه دغه سمس متن سم نه لوستل کیږي، زه د هغه مکتب نوم ولولم. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استول سمس کې لیکلی دی له پاکستان څخه اوس داسې غوري او ریدل کیږي چې تر زهرو هم بدتر دی. د په وینا او حکومت باید په سرحد باندې د دغه وارداتو مخه ونیسي، کنه ډیر افغانان به خپل ژوند له لاسه ورکړي. وبخښي داسې غوري واردېږي چې ریپ لیکل شوی وه. ځواک صاحب لیکلي اوسې داسې غوړي واردېږي چې باید مخه یې ونیول شي. عبدالرحمن پر استول اس ام اس کې لیکلي دي طالبان چې وایي چې موږ له افغانستان سره خبرې نه کوو او د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو، نو له چا سره یې کوي؟ جنګ خو د افغانانو دی، د نورو نه دی. البته د افغانستان د سولې په ارتباط بله اونۍ تکل شوې ده چې تقریبا په دوو اونیو کې به په سعودي عربستان کې یوه غونډه وشي. د ځینو راپورونو په ارتباط تمه ورته شته چې په دې غونډه کې څه وشي. او دا یادونه هم وکړم چې د سعودي عربستان رسنیو پرون خبر ورکړ چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون د سولې په ارتباط خبرې کړې وې. په دې ارتباط نور توضیحات نه دي ورکړل شوي. غالبا دا خبرې هم د سولې د همدې خبرو په ارتباط وې. او یو بل اوریدونکی عبدالله له کابل پر استول اس ام اس کې لیکلي دي د جمهوری ریاست انتخابات باید ونه ځنډي شي. او باید له کابل بیا لیکلي دي که دغه انتخابات وځنډي شي هم پروا نه کوي، ځکه چې د سولې خبرې باید کامیاب شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. البته یادونه وکړم چې زموږ پرمونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. که چیرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشي، هلته هغه راپورونه لوستلی شي چې هغه د ازادي راډیو له لارې خبری شي. نو دا هغه راپورونو متل مستلی شي. همدارس کومې مرکې چې د ازادي راډیو لاله خبری شي، هغه مرکې هلته اوریدل شي. او د ازادي راډیو 19 پروګرامونه همدارس ځینې ویډیوګانې چې د هغوی خبرونه حتی د ازادي راډیو لاله کله ناکله نه خبری شي، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو په ویب سایټ کې وګورئ. وړاندې د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط د ځانګړی پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام وړاندې کړو، لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړې چې په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو پوځي عملیاتو کې د دولت 24 مخالف وسلوال وژل شوي دي. د کندوز د خانابات ولسوالۍ چارواکي وایي چې د کندوز تخار لوی لار د وسلول برید له کبله تړل شوې ده. د خانابات ولسوال وایي چې سیمې ته تازه دمي ځواکونه رسیدلي او ډیر ژر به دغه لار د ټرافیکو پر مخ پرانیستل سي. پاکستان دا موضوع رد کړه چې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت هغه اساسي پروژه چې چین یې تمویل او رغوي پوځي اړخ لري. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز نه ورځې مخکې راپور ورکړی و چې اسلام آباد او پیکینګ په پام کې لري د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په نوم د پروژې د یوې برخې په توګه پوځي پلانونه عملي کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو په بنګله دیش کې د انتخاباتو په درشل کې د وضعیت په اړه اندېښنه شولې ده. په پام کې ده په دغه هیواد کې د روانې یکشنبې په ورځ انتخابات وسی. او د دویمې نړیوالې جګړې هغه امریکایي سرتیری چې باور کیږي د امریکا تر ټولو د ډیر عمر لرونکی سړی به وي، د 112 کلونو په عمر مړ شو. دا خبره د نوموړي کورنۍ کړې ده. ریچارډ اوورټن چې د ټکساس ایالت په آسټین ښار کې پرون پنځشنبه مړ شو، د رسمي اسنادو پر بنسټ د امریکا تر ټولو زوړ پوځي و چې په دویمې نړیوالې جګړې کې هم برخه اخیستې وه.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایه زما حق ځانګړې خپرونې د دې اونۍ بحث مو کابل، پکتیا، بغلان او د کوچانو حوزو د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان او د ولسمشریزو انتخاباتو د ترسره کېدو څرنګوالي ته ځانګړې کړی دی. دا پروګرام رحمت الله افغان وړاندې کوي.
زما رایه زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایه زما حق د ځانګړې خبرونه د دې ونی بحث مو د کابل، پکتیا، بغلان او کوچانو حوزو د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان او د ولسمشریزو انتخاباتو د ترسره کېدو څرنګوالي ته ځانګړې کړی. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه او جریانونه وای ځکه تر اوسه ولسمشریزو انتخاباتو ته رسمي نوملیکنه نه ده کړې چې کمیسون نشي کولای شفاف انتخابات ترسره کړي. دوی وای کمیسون لومړی باید شفافیت تضمین کړي. تفصیل د ناجی صاحبی په راپور کې.
د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه او جریانونه وای تیرو انتخاباتو ته پکتو ځکه تر اوسه ولسمشریزو انتخاباتو ته رسمي نوملیکنه نه ده کړې چې کمیسون نشي کولای شفاف انتخابات ترسره کړي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن او ریاض له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو شمېر نور لاملونو ته هم اشاره وکړه چې په وینای تر اوسه د دغه ائتلاف نومان نوملیکنه نه ده کړې.
لومړی لامل دا ده چې کېدلی شي د نوملیکنې لړۍ لږ وغځېږي. دویم کېدای سي چې د ولسمشریزې ټاکنې لږ شاته وغورځېږي. دریم کېدلی سي د سولې پروسه رامخته سي. څلورم لامل چې ډېر مهم لامل ګڼل کېږي هغه په کمیسون باندې د اعتبار نشتون ده. څوک باور په دې کمیسون نه لري چې دا د ولسمشریزې ټاکنې په رڼې او شفاف ډول ترسره کړي.
د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې لړۍ د روان کال د جدي په لومړۍ نیټه پیل شوې او د همدې میاشتې تر 12مې پورې به دوام وکړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون په خپلو پلانونو کې له جدي ګډوډیو او ستونزو سره مخ دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو لار روښانه نه ده او کمیسون له نړیوالې ټولنې او حکومت سره د همغږۍ ستونزه لري.
دا چې هم افغانان په دې اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
نو می دل هغه مسلم دي
مش دغه روان ولس مس شریزو ټاکونو ته خوشبيني خوشبينه پدې چې دلته د سولې خبرې روانې دي دغه ولس مشریزي ټاکنې چې دي د دغه سولې په خاطر یعنی درې میاشتې وزن لیدل نو مش خوشبيني لرو پدې چې انکچيري سولې راسي او په ساحاتو کې امنیت سي الته مرکزونه پرانیستل سي الته در سارنی لاندې وي یعنی د شفافیتو یا د کمیسونونو کولای سي چې الته پر خپل وخت رسیدګي وکړي په غوږ کې نو بیا د درغلي مخنیول کیږي د زورواکو مخنیول کیږي هغه خلک چې غواړي الته درغلي وکړي دغه خلک مخنیول کیږي نو مشتل په سل کې خوشبيني
نو می حکمت لري خو کو نه زندېږي پر دغه ټاکه نه ټاکي ورته ټاکه د پر دغه تر سره سي خو شکایت کوم انتخاباته کمیسون خپل امدګي ورته ونيسي ډیر به خوشاله
نو می سنلات کچيري پارلماني ټاکونو تو ګورو وضعیت بیا وایم چې خراب دي دا پر موږ ډیر دي پر حکومت دا هرڅه ډیر وچ در سره کړل زه پر دغه ډیر شکار وسو چې در سره سپید ځکه شکار وسو چې په داسې حالاتو کې دي دون توان درلاسه کې ټاکنې وکړلې پارلماني په څلور دې ولایتو کې در سره سولې نو دغه ټوم هله لرم چې در سره خوشاله يم چې در سره کېږي
ل دې ټولو سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې جربه د کندوز پکتیا کابل او همدا شند کوچانو د حوزو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان سي په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د شاوخوا دیرش ولایتونو د لومړنۍ پایلو له اعلان وروسته په ولایتونو او مرکز کې زیات مستند شکایتونه ثبت شوي چې ممکن له پلټنې وروسته په لومړنۍ پایلو کې تغیرات راسي د دې موضوع د یو شمیر ولایتونو د پزن اعلان شوی لومړنۍ پایلو د څرنګوالي په اړه مو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون مرستیال حمیره حقمل او د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرس ملمانه کړي چې له بده مرغه اغلی حمیره بهسته حاضره نسوه
ښاغلی حق پرس که د انتخاباتو د وروسته پرمختګونو په اړه باندې درنو اوریدونکو ته معلومات ورکړي مهرباني بدي
د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون تر دې مهاله پورې تقریبا د دیرش ولایتونو افتتاحي نتایج اعلان ته سپارلي دي او د دې ترڅنګ یو تعداد ولایتونه پاتې دي چې په هغه کې پکتیا بغلان کابل شامل دي د پکتیا کارونه هم په تکمیلېدو دي کېدای سي د نن په جریان کې او یا هم سبا د ټاکنو خپلواک کمیسون د رسمي ویب سایټ د لارې د پکتیا ولایت افتتاحي نتایج هم اعلان ته وسپارل سي په بغلان کې یو سلسله مشکلات او ستونزې موجودې وې چې موږ د بغلان د نمایندانو سره هم وکتل او ناسه تر سره سو او د دې ترڅنګ یو هیئت توظیف سو تر څو د بغلان ولایت ټولې هغه ستونزې او مشکلات چې پاتې وشتم او نوشتم د میزان موجود و او یا د هغه څخه وروسته هلته ځینې ستونزې موجود شوي وه په دې ارتباط باندې ته ایحت معلومات رهبرۍ ته وړاندې کړي چې تر ډېره بریده په دې برخه کې همکار شوی دی او امید دا دی چې په راتلونکو ورځو کې د بغلان ولایت د نمایندانو نتایج هم سیستم ته داخل سي او په هر څومره چې ژر وي د بغلان ولایت افتتاحي نتایج هم اعلان کړو کابل کې لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست تر 300 اضافه نمایندان موجود دي او اته وشتم او نوشتم د میزان چې کله ټاکنې په کابل ولایت کې تر سره کېدلې ستونزې او مشکلات هم وو د خلکو شکایتونه هم ډیر وو په کابل کې بل خبره دا و چې هم د شکایتونو تدریسي د کمیسیون یو سل دواتیا مرکزونه قلمداد کړ د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته چې هغه باید تفتیش او بررسي شي چې خوشبختانه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون لمخې چې دغه مدیریت او رهبری پر غاړه لري او د شکایتو کمیسیون د یو ناظر ارګان په حیث باندې به د تفتیش په بهیر کې شامل وي یو سل دوه اتیا مرکزونه تفتیش او بررسي سول او د داغه څخه مخکې د باشماري بهیر هم د کابل جریان درلودي چې خوشبختانه باید وایو باشماري د کابل هم پای ته ورسېدله او د یو سل دوه اتیا مرکزونو تفتیش هم پای ته ورسېدی فکر کوم چې یو تعداد مراکز نور هم د شکایتو د کمیسیون به د انتخابات خپلواک کمیسیون ته قلمداد کړي چې هغه به هم مشتفتیش کو د دغه یو سلو دوه اتیا مرکزونو سره یو ځای کوشش او هڅه دا ده چې د کابل ولایت ابتدایي نتیجې هم هر څومره چې ژر وي او ممکن وي اعلان ته وسپارو، چې په دې برخه کې تقریبا تر 60% پورې د کابل ولایت ابتدایي نتیجې سیستم ته داخل شوي دي، او هڅه او کوشش دا دی چې د دې اونۍ تر پایه او یا هم دراتلونکي اونۍ په لومړیو ورځو کې د کابل ولایت ابتدایي نتیجې هم اعلان ته وسپارو.
که د کوچیانو د حوزې په اړه معلومات ورکړي هغه به کله اعلانېږي؟
ښه، د کوچیانو د حوزې په برخه کې هم ځینې ستونزې او مشکلات موجود وه. مثلا په 28 او 29 د میزان په 15 د اکرا په کندهار کې بدبخته نه باید وایي چې یو شمیر مراکزو ته د کوچیانو رای پاڼې په وخت او زمانو نه رسیدل، چې دا یو غټه ستونزه وه او دوی په رسمي بڼه باندې دا شکایت د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وړاندې کوي. د کوچیانو ستونزه ډیره قوي ستونزه نه ده، رسیدګي ورته ممکن دی، او هڅه او کوشش دا دی چې د کابل همدارنګه د بغلان او پکتیا د ابتدایي نتایجو په جریان کې او یا د هغه څخه وروسته د کوچیانو د حوزې ابتدایي نتایج اعلان کړي.
کارونه بشپړ شوي دي، سیستم ته رایه داخل شوي دي
تر ډیره بریده پورې بالی، اما ځینې ستونزې او مشکلات موجود دي چې د هغه بررسي همدارنګ تحلیل او تحقیق مهم دی، چې د مخکې تر دې چې په مکمل ډول سیستم ته داخل شي باید د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه تدابیر چې د کوچیان د حوزې لپاره لري تر څو موږ شفاف او رڼې پایلې دوی ته اعلان کړو او دوی ته قابل د قبول وي، نو ځکه شاید زمانګیر سي اما معقوله نتیجه پوي چې هغه به د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان کړي.
در نور دن کو د بحث مو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله هم راغوختي، خو لپسو ژمنو سره سره بیا هم د تل په څیر دغه بحث ته حاضر نشول تر څو پوری خپل هغه کوم اړوند سوال نو هغه جواب کی. بیا هم راځو اصلي بحث ته، کدار ته وای چې حق پر صاحب دغه کوم لمړنۍ نتایج اعلان شوی دي، څومره وخت وروسته به ورستی هغه نتایج اعلان شي؟
څه ورده ورستی نهایي نتایج اعلان په قانون کې واضح شوی دی، چې مثلا د افغانستان د ټاکنو د قانون له مخې لومړنۍ پایلې دي چې په محلي مرکز کې اعلانېږي، قسمي پایلې دي چې د ولایت په سطح باندې اعلانېږي، ابتدایي پایلې دي چې په مرکزي سطح باندې اعلانېږي، او همدارنګه نهایي پایلې دي. د دغه څلور ډوله پایلو نویات همدارنګه د دغه موده د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون له مخې کوي، چې د قانون انتخاباتو په قانون کې او همدارنګه په زماني تقسیم اوقات کې چې د دغه بهیر لپاره رامنځته شوی دی واضح دي. مثلا د ابتدایي نتایجو د اعلان سره په اوتومات ډول شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون باید خپل پالیتونه شروع کی د قانون مخې، یعنی د خلکو شکایتونو ته رسیدګي وکي، او خلک ان خصوصا نوماندان په دغه سرویر ساته کې باید خپل شکایتونه درج کی، او د شکایتو کمیسیون تقریبا د 40 څخه تر 25 ورځې پورې باید دغه شکایتونو ته رسیدګي وکي، او بیا دغه نهایی لیست د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریک کی، او دوی شکایتونو ته رسیدګي کړي. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل محل ویش لمخي د اته ورځو په شاوخوا کې دغه لیست اعلان ته سپاري. کچيري په هغه کې عدالت په نظر کې نیول شوی وو او ټاکنیز نظام ته صدمه وارده شوې نه وه، د افغانستان د ډیموکراسۍ ټول اصول په نظر کې نیول شوی وه، په دې صورت کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته بیا د منلو وړ ده، او د دنیویم مادې پر اساس باندې د ټاکنو د قانون دا چې شکایتونو ته رسیدګي د کمیسیون فیصله نهایي ده، موږ هم د یو امانت په شکل هغه اعلانو. اما که چیرې بیا هم شک او تردید ایجاد شو او په دې باندې موږ آګاه شولو چې عدالت په نظر کې نه دی نیول شوی، دلته سیاسي یا ځینې نور اغراض او هدف په نظر کې نیول شوی، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل حقوقي صلاحیت څخه په استفاده چې په اساسي قانون کې 155 ماده وضاحت لري د نظارت خبره، په دې کې بیا موږ صلاحیت لرو چې پر دې ټول ټاکنیز نظام نظارت او همدارنګه ټاکنیز نظام تر کنټرول لاندې ولرو او دوی ته خپل حقوقي وضاحت ورکو او هغه څه چې بیا د افغانستان د متدین ولس حق وي هغه ځینو وغواړو.
څو ورځې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیال له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د شکایتونو مستندوالي ته په کتو ممکن د ځینو ولایتونو په لومړنیو پایلو کې 100% د ځینو ولایتونو 50% او ځینو حتی 80% پورې تغیرات راسي. تاسې سره چې کوم شکایتونه ثبت شوي دي هغه کې تاسې وړاندوینه څومره ده، یعنی څومره به په وروستیو پایلو کې تغیرات یا بدلون راسي؟
شو تغیرات او بدلون راتلل په وروستیو پایلو کې د شکایتونو پر اساس باندې کیږي. په دې برخه کې د افغانستان د ټاکنو په قانون کې وضاحت موجود دی چې هغه وخت تغییر د شکایتونو د خپلواک کمیسیون د خوا څخه په نتایجو کې راتلای شي چې کله شکایت موجود شي او بخښې مستند شکایت موجود وي د مستندو اسنادو سره. د مثال په ډول کچیر موږ فرض کو چې یو ولایت څخه په یو ولایت کې دوه نفر کامیاب شوي په ابتدایي نتایجو کې، که یو نفر دوی تغییر راولي یعنی 50% تغییر راځي، که دوه نفر تغییر راځي یعنی 100% تغییر راځي، که یو نفر هم دوی تغییر راولي د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د 1350 مادې پر اساس باندې د حق لري چې د وضاحت پوښتنه وکړي د مستندو اسنادو پر اساس باندې چې په کوم اساس د دغه کس رای کمی سوی دی او د دغه کس رای ډیری سوی دی. ځکه د یو شخص د حق په طلب کېدلو باندې ټاکنیز نظام ته صدمه ده. د ټاکنیز نظام ساتنه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون حق دی او د صلاحیت دی د اساسي قانون پر رڼا کې، چې په دې برخه کې دا چې دوی ویلي دي چې کېدای شي 50% تغیرات په ځینو ولایتو کې راسي، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې کې تشویش او اندېښنه نه لري، اما د وضاحت د غوښتلو حق یې د اساسي قانون په رڼا کې خپل دی.
راځو بل موضوع ته. حق پر صاحب، څو ورځې وړاندې یعنی د جدي په لومړۍ نیټه د جمهور ریاست انتخاباتو ته د نوملیکنې بهیر پیل شو. کدا درنو اوریدونکو ته معلومات ورکړه چې تر اوسه پورې څومره کسانو معلوماتي بستې ترلاسه کړې دي، څو کسانو رسمن خپل نمونه ثبت کړې دي، کدی د بهیر د چمتووالي په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
ډېره مننه. په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون یو تقویم یا محل ویش اعلان کوي چې په دې محل ویش کې دا اول جدید څخه تر 12 د جدید نوماندانو د نوملیکنې وخت ځانګړی شوی دی. همدارنګ د نوماندانو د لومړنی فهرست برخه د 13 د جدید څخه تر 13 د جدید یعنی یو ورځ ده. بیا د اعتراضونو برخه ده، بیا د شکایت نو تدریس دګی کمیسیون د نوماندانو ستونزو مشکلات رسیدګی کوي. همدارنګ مختلف پړاوونه دي چې په نظر کې ورته نیول شوی. په دې برخه کې لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، نن 15 د جدید څلور ورځې 15 ورځې کېږي چې دا بهیر پیل شوی. تر اوسه پورې 16 معلوماتي کڅوړې د ولسمشری ټاکنو ته د نوماندانو د استازو لخوا څخه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د مرکزی دفتر څخه وړل شوی دي. په رسمي بڼه باندې هیڅ شخص تر اوسه نه دی حاضر شوی چې خپل نوم د ولسمشری ټاکنو ته د کاندیدیتو د پاره ثبت کړي. البته د یادولو وړ ده چې تر ډیره بریده پورې مهمه ده چې اول دوی آگاهی ولري. دا آگاهی د پاره د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون معلوماتي کڅوړې ورکوي. کله چې دوی آگاهی ترلاسه کړل، معلوماتي کڅوړې کې مختلف فورمې معلومات دا مطالعه کړل، د هغه پړنا کې به بیا دوی راځي سفتنام کوي. موږ ته د اندېښنې وړ نه ده، ځکه په دې پوهیو چې په ډیرو نږدو ورځو کې کېدای شي چې نوماندان راسي او خپل نمونه ثبت کړي، او دا هم ناممکنه خبره نه ده چې تر 12 د جدي حتی د یوې ورځې او دوه ورځو په جریان کې موږ کولای شو چې ټول نوماندان ثبت کړو.
دغه شرایطو په اړه کړه توې څو کولای شي جمهور ریاست انتخاباتو ته ځان کاندي؟
په دې برخه کې د اساسي قانون 16 ماده، د ټاکنو د قانون 18 ماده وضاحت لري او داخلي طرز العمل چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ورته تهیه کړی دی هم وضاحت موجود دی. اول پر غټو نقطو باندې ځغیږم. شرایط یې لومړی بداوی چې یو شخص کله ځان نومان کوي ولسمشری ټاکنو ته، مسلمان به وي او د مسلمان پلار او مور څخه به وي. دوهم قانوني سن یا قانوني عمر یې باید 40 کاله وي. دریم یو میلیون افغانۍ د تضمین په شکل د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون خاص اکاونټ ته تحویل کړي. دریم تر یو لک استیکردار تذکری په خاص پرمټ کې چې موږ ورته ځانګړی کړی په هغه کې ځای پر ځای کې هم په سافټ او هم په هارډ ډول د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. کوچنی ټکی دا دی چې یو شخص خپل شخصي احوال په یو خاصه فورمه کې ځای پر ځای کې، سرمایه چې څومره ثروت لري، سرمایه لري هغه موجود ته څو نقطې په نظر کې نیولې دي هغه ځای پر ځای کې په خاص فارمټ کې. همدارنګ امنیتي او د عدم مسؤلیت فورمې دي چې هغه د امنیتي ارګانونو کشفي ارګانونو څخه دی باید اطمینان د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راوړي. چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اساسي قانون د 18 مادې پر اساس، د ټاکنو د قانون د 13 مادې پر اساس او د سفتنام د طرزالعمل پر اساس باندې دوی ته د حق ورکوي چې د سفتنام ترسره کړي.
کله د جمهور رئیس انتخاباتو ته د چمتووالي په ځنګړی توګه د مالی سرچینو په اړه باندې معلومات ورکړي، دا خو ډیر زیات لګښت غواړي. تر اوسه پورې نړیوالو کورنۍ ادارو څومره ژمنې درکړي دي، څومره مغه مرستې یا سرچینې ترلاسه کړي؟
بدبختانه باید وایو چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د نورو ارګانونو غوندې نه دی، یو خاص او ځانګړې بودیجه نه لري چې په دې برخه کې د یو کارمن په حیث باندې زما سره هم اندېښنه موجوده ده. او د افغانستان د متدین ملت د هر وګړي سره باید یو اندېښنه وي چې د افغانستان د ملت ډیموکراټیک کور ځانګړي بودیجه نه لري. او هیله او امید مو دا دی چې مخنینه کوه په دې برخه کې په راتلونکو ټاکنو کې، همدارنګ د راتلونکي وخت لپاره د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره ځانګړي بودیجه د خپل داخلي بودیجه په چوکاټ کې رامنځته کی، تر څو موږ متکی پر خپل ځان باندې سو او متکی پر خپل بودیجی سو او پر وخت او زمان هغه بودیجوي عملیاتي پلان چې د ټاکنیز نظام لپاره موږ لرو هغه تطبیق کو. په دې برخه کې لکه څنګه چې تاسو پوهیست، ډیر سلنه بودیجه د نړیوالې ټولنې لخوا څخه تمویلیږي او کمه فیصدي بودیجه د حکومت لخوا څخه تمویلیږي. د بودیجې مسوده کار پای ته رسیدلې دی. په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې سره خبرې اترې جریان لري، د حکومت سره خبرې اترې جریان لري او غوښتنه مو، جدي غوښتنه مو د دوی څخه دا ده چې ژر تر ژره د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د بودیجې په برخه کې مثبت جواب ورکړي او هر څومره چې ممکن وي او معقول وي د بودیجه اختصاص کی، تر څو موږ د خپل تقویم پر اساس او عملیاتي پلان پر اساس باندې د ټاکنیز نظام د تطبیق چاري په عملی بڼه باندې راپیل کو او د بهیر پای ته ورسو.
جمهور رئیس انتخاباتو لپاره خو امنیت ډیر زیات اړین ده. که په دې اړه باندې معلومات ورکړي چې تاسې اړوند امنیتي ارګانونو سره تاسې غږېدلي، ناستې پاستې مو سره کړي دي، دوی د امنیت په برخه کې تاسې سره کومې ژمنې کړي، ناستې پاستې شروع شوي دي لوسه که نه؟
څو مهم او اساسي کارونه دي چې د یو ټاکنیز نظام په تطبیق کې ډیر اساسي، مهم او ارزښمن رول او نقش لري، چې یو دغه غټ ټکو څخه امنیت دی. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، د ولسي جرګې د ټاکنیز نظام د تطبیق په وخت کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په 15,103 مرکزونو کې سفتنام ترسره کوي. اما ټاکنې یوازې په 15,004 مرکزونو کې ترسره شول. یعنی معلومیږي چې تقریبا د اویا یا د اتیا مرکزونو په شاوخوا کې د افغانستان حکومت خصوصا امنیتي ارګانونو ونسوي کړی چې تامین د امنیت کې چې دا د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون او د ټاکنیز نظام د تطبیق پر وړاندې باندې یو غټ چیلنج دی. نو ځکه د اندېښنې خبره ده په دې برخه کې متواترې مسلسلې او منسجمې ناستې د حکومت سره په خاص ډول د امنیتي ارګانونو سره د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون ترسره کړې دي. اما عمومي وضعیت د افغانستان موږ هم تر تحلیل لاندې لرو او تاسو ته هم د وګړي په حیث باندې معلومات شته چې افغانستان په کوم حالت کې قرار لري. خو بیا هم په دې برخه کې اندېښنه موجوده ده دا چې بهرنیان په زرګونو به ویل کېږي چې دوی نور هم دا نظامي ماموریت پرېږدي او د هیواد څخه وځي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون اندېښنه نور هم ډېریږي. په دې برخه کې مو جدي بحثونه د حکومت سره روان دي. هغه تقویتی سفتنام چې د ولسمشری ټاکنو د پاره موږ په مختلفو مراکزو کې ترسره کوو هغه هم امنیت اړتیا لري. او همدارنګ په زرګونو مراکز چې د ولسمشری ټاکنو د پاره ځانګړي کیږي او الته ټاکنیز نظام تطبیقیږي دا هغه مراکزو د پاره د زرګونو مراکزو د پاره هم امنیت مهم دی چې په دې برخه کې حکومت چې دی اقدام پیدا کوي.
یو ډیره زیاته مهمه او جدي خبره چې د انتخاباتو کمیسیون او کمشنر رفیع الله بیدار کړي د هغه وایي چې ممکن د جمهور ریاست انتخاباتو نیټه بدل شي، یعنی درې میاشتې وځنډیږي. که په دې اړه معلومات راکړي.
کمشنر صاحب رفیع الله بیدار ویلي دي چې حکومت، زیرفت ارګانونه، نړیواله ټولنه، سیاسي احزاب، مدني ټولنې، د څار بنسټونه، رسنۍ او ملت حمایت، ملاتړ، همکاري د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون سره مهمه ده. او بغیر د دوی د همکاري، د حمایت، ولسمشری ټاکنې په وخت او زمان نسی کېدای ترسره شي، چې دا یو واقعیت دی. مثلا لکه مخکې چې تاسو یو ټکی ته اشاره وکړه د امنیت، که حکومت خصوصا امنیتي ارګانونه د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون د چ په زرګونو مراکزو کې موږ ټاکنې ترسره کوو د اطمینان امنیت ورنه کړل سي موږ څنګه ټاکنې ترسره کوو؟ په دې برخه کې اندېښنې لرو. اندېښنې مو دا دي چې ژر تر ژره نړیواله ټولنه او حکومت د بودیجې په تمویل کې اقدام وکړي، د امنیت په تامین کې د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون ته ډاډ ورکي او هغه تدارکاتي عملیاتي او د انتقالاتو برخه چې حکومت ځانګړې سوي ده په هغه کې جدي اقدامات ترسره کړي او سیاسي احزاب د یو تقابل د فضا څخه د یو همکارۍ فضا ته را داخل سي، بیا ممکن ده چې په دیشم د عمل موږ ټاکنې ترسره کړو.
نړیواله ټولنه او افغان حکومت د انتخاباتو په سر لري، یعنی نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه ملګري ملتونه په کابل کې چې کوم دفتر دوی نامه دغه په انتخاباتو کې اصلاحات غواړي. د انتخاباتي سیستم کې البته په کمشنرانو کې د انتخاباتو په کمیسیون د شریعت په کمیسیون باندې جدي غوښتنې ده چې دا باید اصلاحات رامنځته شي. او مخکې له اصلاحاتونه دوی وایي چې جمهور رئیس انتخاباتو تک په یوه صحوه چې بیا به تکرارېږي. که په دې اړه اورېدونکو ته معلومات ورکړي چې تاسو اصلاحاتو ته ژمن یې، البته د رهبرۍ په کچه، د کسانو په کچه، البته تر کمشنرانو پورې.
نه یوازې دا چې د نړیوالې ټولنې سیاسي احزابو، بلکې دا د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون غوښتنه هم ده چې اصلاحات رامنځته کړي. نو ځکه دوهم ماموریت د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون دا دی چې هغه ټاکنیز نظام چې د ولسي جرګې په برخه کې تطبیق شوی هغه پوره بشپړ ارزیابي کړي، تحلیل کړي، تحقیق کړي او یو غورچنګ رهبری ته وړاندې سي د دارالانشا د خوا څخه او رهبری په هغه کې تصمیم ونیسي. په هغه کې مختلف ابعاد په نظر کې نیول سوي دي. د مثال په ډول بشري قوا کې موږ په 28 د میزان، 29 د میزان، 5 د عقرب کومې ستونزې او مشکلات درلودل دا ټول باید تحلیل سي او د دې ریپورت رهبری ته وړاندې سي. دوهم د بودیجې په برخه کې، دریم د انتقالاتو په برخه کې، د مدیریتي زو په برخه کې، همدارنګه د تصامیم په برخه کې، د طرز العملونو په برخه کې، د حقوقي چوکاټ په برخه کې، یعنی مختلف ابعاد څېړل کیږي او یو غورچنګ رهبری ته د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون رهبری ته وړاندې کیږي. چې رهبری په دې کې بیا تصمیم نیسی، د رهبری تصمیم به بیا پر د هغو واقعیتونو په رڼا کې وي چې موږ په 28، 29، او 50 د عقرب درلودې د ټولو هیواد په سطح باندې. د رهبری په رهبری په سطح باندې د تغیرات راوستل د دولت د رئیس یا ولسمشر کار دی، اما په داخلي چارو کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون په بشري قوا کې د رئیس، د مرکزی رئیسانو، ولایتي رئیسانو په دې کې تغیرات راوستل، تغیر و تبدیل کول، ریفورم تطبیق کول د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون د رهبری دنده او مکلفیت دی چې په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون متحد دی او انشاءالله ژر تر ژره به تاسو شاهدان اوسئ چې موږ مثبت تغیرات راول.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست، تاسو نه مننه چې په بحث کې مرسته ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چارې.
زما رایا، زما حق.
نیوند ولسوالی مواد په وړاندې خلاصې وې.
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د 28مې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو